وای پکتیا اوس محل یو سل او یا زر دو سوه شل هکتاره زنګلون لري او کلک هوډ لري چې د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ دا شمېره په راتلونکو کلونو کې نوره هم لوړه کړي. له خلکو سره د زنګلونو د ساتلو هوډ وروسته له هغه پیاوړی شو چې تیر کال یوازې د پکتیا له غرونو څخه 10,600 میتریک ټنه جلغوزي له هیواد بهر ملکونو او په ځانګړي ډول چین هیواد ته صادر شول. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او یو ځل بیا د آزادی رادیویی مجله د یوې نوې غنی په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. نننی رادیو مجلمو په شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې واره ونړیدو، اول په اول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړیدا.
فنکار برخه کې لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته میو الله تعالی زموږ سره ده، موږ سره ده. نو ته په بنگله کې اوسې، تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوسې، ما سره ده غلطه.
په زر پانه کې به لنډه کیسه له بیسا سره خبرې واوري.
دلته زما لیدو ته خلک راشي، سر تر پایه راته وګوري، بیا رانه تیر شي، یو نیم یې زما پر پوښتي.
په ادب جام کې به د سالم محمد کندهاري احوال واوري
او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبي مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی.
او په ریښمین خیال کې به د څنزل ګل مشاعري یو لنډه برخه واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خبرونه په پیل کې فرشتي غنی ته وکیو چې د تیریو نه فرهنګي خبرونه راووروي.
لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنځل ګل دودیزي مشاعره د یار لسمه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام خار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینه صافی پیغام ولوست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې لټولو شاعرانو او ادیبانو څخه غوښتل دنه شبی د چې په خپل شیرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ودی تجدید پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسقزی هم د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د رئیس عبدالمتین بیگ پیغام ولوس چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثيلي ټوټې اجرا کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استازي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څېړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبرې وشوې. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچه یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیر بیا د جام څلی د ټینګښت ترمیم او بیا رغونې په مخه د مرستو جلبولو په لاره کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لار کې به له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پاجواک او میرمن حمیدی د زوکړې سلمی کلیزی په ویاړ نمانځ غونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبه په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقی، د کابل پوهنتون د یو شمیر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمیر پوهنتونونو څیړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمیر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پیل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څیړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمیر استادانو، څیړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پاجواک او ارواښادې میرمن حمیدې شخصي ژوند او علمي کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی یې د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاستمدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالا حصار چې د هیواد له مشهور او تاریخي بالا حصارونو څخه دی، دغه بالا حصار د زینو نورو په پرتلا تاریخي قدامت زیات پراخواله او ډیر برجونه لري چې ځینې نړېدلي، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل شوي دي. د زاړه ښار یا بالا حصار اوسیدونکو وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړې ده، خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالا حصار یو برج له وړمې جمعې ورځ خطر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالا حصار کلا شار ته سیر ما پات ده، دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالا حصار نو څخه دی، خو دغه بالا حصار د جنو نورو په پرتله تاریخي قدامت پراخواله او یو دوه شپږ د سپرج نه لري چې ځینې نړیدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لښ تازه او ګل سوی دي. زه دا وخت دغه بالا حصار د ختیځ لور دروازې ته سیر مولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برجننداره کوي. دوی وایي څو ځلې حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید بدلا دی، د دې ځای وسیدن کایمه.
دغه برج ونړي دو، څو واري ونړي دو، سوري سوري ونړي دو،
درې واري ونړي دو، اول په اول شپول ونړي دو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړي دا. نن بیا په څلور شل دکې بیا ونړي دو.
شریکونه خلکو حکومت ته داس ویلي و چې دا د نړیږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی
خبر ورکړی و، داسې ورته ملې چې دا برج نړیدلای دا چې اقدام پکې وکیا د دولت خونه هیڅ اقدام نه دسوې دل.
یو بل کس چې د بالا حصار پلان د سند کې کوروبو وړای دی وایي د حکومت ټول کار نه داسې شکی دلی دی، ډیر ظلم ورته ویل دي چې د برجونه نړیږي هیڅ غوژن نه دی ګراولای.
دمانم منشی نور محمد استرای جمعولیا منشی ما ټول دغه نظر سړی به وخت چې ټول دغه کار نه سوي لکه دا اوس برج خاريږي شاید دغه شي جن جوړ شي.
دلته اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې تاسو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه موږ په داس په تکلیف کې یو د تاسو دره جوړ کړي.
موږ له حکومت څو واره پښتنه کوي دا خو په واځ دي چې موږ څوک دې مثبت ټکی وي کې منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چهار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالا حصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړیدلې دي، نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالا حصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو درغولو ترڅنګ د بالا حصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لوري د دغه بالا حصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې و. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړیدو له ویرې به پامان وو.
3 میلیون یورو بود. اگر یه کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست ما مطمئن بود.
دیوای دغه بالا حصار در غوانی لپاره 3 میلیون یورو ورکل سوی، خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډېر قوي رغول سوی و او د نړېدو ویره بینه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وای دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړی قدم کې خلګ او بیا دولت باید دغه تاریخي آثار وساتنه وکړي.
د غزنی دی تاریخی قلا او بالا حصار د اسلام د پراتګ نمخ کې 2500 کال وړاندې جوړ شوی وو او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز و، چې د غزنویانو د امپراتوری مرکز هم بللی شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکی ده او د دغسې تاریخي آثارو شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه، د بالا حصار تر څنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبادات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبادات تو پرغونه کې لالوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي او ځینې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤولین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې له امله د لمینځتلو له ګواښ سره مخ دي. له اروزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اروزګان ولایت کې 164 تاریخي آثار او بستاني ساحې شتون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمینځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اروزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اروزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مورچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او د مورچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه په څو ځلې امنیتي مسؤلینو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښت لرونکي تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پر ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اروزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار، او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایعه باشه. ما دوستانو معلومات گرفتیم و یک شایعه بود، معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایعه است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنه، ولی در حقیقت موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثار ته پام وکړي. د دې لړلې شپې ولاره هیمی ازادي راډیو ته داسې ویل.
زمر غشتنه دا هم به طالب هم د حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي اثر چې کوم پروزګان کې دي باید لکه خپل خو یعنی خپل شی دی لکه خپل د کور شی داسې وسه چې د یو خاورې اوسیدونکي دا خاوره مور ده او دا شی د دواړو شریک شی دی او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکي خلکو هم دا غږ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي اثر باید پاملرنه ورته وکړي او وساتي
دا یادونه ورده که هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي اثر سلګونه کلونه تاریخ لري خو په تیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
لیکوال او شاعر اکمل زاهر وایي چې په ژوند مین دی او د هغو جګړه مارو لپاره په شعر کې پیغام وړاندې کوي چې کومه ژوند تریخ کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو. ډیره مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک او موږ سره مرکې ته حاضر شوي او ورسره پوښتنه هم دا کوم چې اکمل زاهر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم یا زموږ اوریدونکي هم که تاسې غږ اورېدي یو ژورنالیست په توګه پیژني خو له ژورنالیزم سره سره شعر و شاعري هم کوي. راځه په دې وغږیږو چې اکمل زاهر ولې او کله شاعر شو؟
ډیره مننه محبوب صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، خوشحاله اوسئ. دا پوښتنه مانا اکثره چې کېږي زم پې پسې ډېر نه پوهیم چې زه ولې شاعر شولم، خو ډېر وایي وایي نه ته هغه اصلي خبره چې ده هغه نه کوي. ځینې شاعران وایي چې ولا زه مین شوم شاعر شولم، ځینې وایي چې درد مې ولیده شاعر شولم. د هر چا خپلې انګیرنې دي او هر څوک خپل فکر لري، خو زه ریښتیا خبرې ډېر په دې نه پوهیږم چې زه ولې شاعر شولم. او زه اول د لیسې په یولسم صنف کې هم اول چې ما شعر ولیکه، خو دا زموږ کورنۍ پلار مې شاعر دی، بیا دا زموږ کورنۍ غلام رحمان جرار د نو نوموته هغه د لیکوال او شاعر او
په عام ژوند کې طنز
او نو د دوی سره رابطه، موږ دوی بیا یو کورنۍ یو، نو همدغه تاثیرات وو دغه سره پکې ناصل. بیا پلار مې چې حبیب الرحمن بل صاحب، مختار احمد مختار، زما پلار رکس محمد وای ظاهر زه جرار صاحب دی پکې ناصل، زما پلار ډاکټر دی دوا خانه او مینه خانم لرودله، نو ما ور دوی خدمت کول د ډیر وړو کې ما چې دی براتل شروع نه وي بل ته ویل، نو هغه دغه تاثیرات به وو. خو که هدف دای د نور زین ملګرو غونډ چې ولا مین شو مې اوسو، خو داسې څه زما ذهن ته نه راځي. او خو یو خبره ده چې کسړې مینې ز چې مینې مزه په ژوند مینې ما
مینه، خو دا خو صحیح ده چې ته په ژوند مینې، خو دا په ژوند مینې دل هم دی او چاله سترګو باید وشي، یا د په ژوند د له ژوند سره مینم باید دی او چا سره د تړاو لمخې داسې خامخا باید یو څه وي. او که چېرته ستا شاعري بیا واورو نو موږ ته پته ولګېږي، زموږ اورېدونکو ته هم پته ولګېږي چې اکمل زاهر څه ډول شاعري کړي. ښه، د کتابونو په اړه که راته ووایي چې تر اوسه پورې د کتاب چاپ شوی نه دی چاپ شوی؟
بله استاد، زما خو یو کتاب دغه د اوبه شوي تصویرونه د شعري ټولګه دا تیاره ده چاپ ته، یا هغه وخت کې چې د ټپیزو بازار ښه ګرم و یو کتاب زما چاپ شو، ما ته د سترګو تاوان راکړه
د ټپیزو کتاب.
او د ټپیزو کې هغه چاپ دی، یو ناول باندې مې کار روان کړی دی، تقریبا هغه هم ذاتي کار خلاص دی، چاپ ته آماده دی. د ادبي ټوټو یو هغه وه ټولګه ده زما تراش په نوم باندې، چې د ادبي ټوټې دي، ما به دغه ټوټې هم بیخي را لنډې کړي دي، لکه ما یو زغه زما دا چې یو نوی خبرې دي ډیر لنډ می راخسته، یو ډیر لوګ د څه لکه کوم چرته افغانستان د ناخوالو خبرو کو خو په دې کتابونه لیکل کی، خو ما غلطه ویلې کوم مسل شوم ډیر څه په تمثيل کوم، یی دا ټول خبرې و به درته وکم چې دلته سره وان دي څه کیسې دي ما دغه سي. یا زه مونږ الته په یو خبره دا شوی و چې زه غواړم دغه د ورغوي ټول نخمه وتراشل، او دا مې ترین پکر تر څو نوې څه پکې ومومم. نو د دې بیا هغه ما سره دي چې ولې دا خبرې
کوي او دا کېدای شي چې څوک یې ولولې د هر چا سره بیل بیل تفصیل
هغه تصویر چې د
څه تفصیل
کوي. لکه ما یو څال ته لیکلی چې ما سره مې زما خدای زما د خټو په کال کې دی داسې وغه راغلی و په فیسبوک کې مې چې دا نشر کړل ډیرو خلکو راته ستغې سپورې مو ویلې خلکو بلاک هم کړل مه بیا ځینو رانه پوښتنه وکړه چې ته څنګه دا خبره کوې چېرته کوم بوت بوت تیخې ده کوم کونج کې چې دا خبره کوي چې ما سره مې زما خدای زما د خټو نو بیا هغوی ته دا خبره وکړله چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته یو الله تعالی زمونږ سره ده زمونږ خدای موږ سره ده. نو ته به په بنګله کې اوسې تاسو سره هلته زه د خټو په کور کې اوسم ما سره دغلته زما ته دا هغه
او ما در بیا دا تفسیر واخیسته چې انسان له خټو جوړ دی انګوره دا په یو وخت کې دوه درې مفاهیم ترې اخیستل کېږي. دا د یوه ادبی ټوټې لپاره تر ټولو یعنی هغه غوره خوای هم دا ده اوس ما در دا مفهوم واخیسته چې تا ویلي چې زما سره زما خدای زما د خټو په کال کې دی انسان د خټو له خټو څخه جوړ کالبوت دی نو زما په زړه کې دی د خټو کالبوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دننه خو زړه دی نو بس یعنی زما مفهوم ترې دا و ما ترې دا واخیست. ښه ظاهر صاحب یو بله مسله دا سمه ده چې کله لیکوالۍ او شاعرۍ ودي ته خو دې مخه وکړه ودي لیکل موضوعات کوم موضوعات تر اخیستل
لکه په کومه برخه په لیکوالۍ کې
کنه په شعر کې شعر کې کوم موضوعات د ډیر پام کې د چې اما غرا واخلی او تشریح کی
ولا استاد اول خو ځکه کله و مونږ به دا ناخوالې پکې ډیر زیات وي ک د لیکوالۍ اړه موزیک چې دا وطن تاثیرات ډیر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کیسې او لانجې او دغه وژنې د ډېر زیات بد تاثیرات لري. بیا زموږ کورنۍ یو لاغه کورنۍ چې مونږ به د دردونو به ډېر زیات لیدلې دي مونږ هغه کورنۍ چې زموږ د کورنۍ 15 ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډېر تکړه ځوانانو په یو ورځ موږ شهیدان ورکړل نو دغه تاثیرات په ټولنه کې دا مسلې پکې ډېرې وي. زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینې خو هغه د مینې هغه زما سره تعریف پل دی چې هغه څه ډول مینه ده وطن سره د مینې او ژوند سره د مینې یعنی داسې مینه زما نه ده چې یعنی زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالۍ او ټول ژوند ما مغې ته وقف کړی نه هغه هم خپل هغه لري هغه ته مو وخشته دی هغه مینه به هم شوي خو زه بیا هم وایم چې ډېره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده د ژوند سره ده. نو زما ډېر اړخ چې د لیکوالۍ را واخلې هنر د هنري لیکنې چې دی یا ټوټې چې دی یا شاعري چې دی یا که ریپورت ما په دې غو باندې ډیر زیات کار کړو یو رسانه سره مې کار کوو هنري ریپورتونه فولکلور باندې مې ډیر زیات کار کړی تنور باندې مې ریپورت کړی دی چې تنور ولې نشته دی پیزوان باندې مې کړی دی پنتکۍ باندې مې ریپورت کړی دی رباب باندې وجره دیره دی ټولو باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر و چې دا هغه مې یو ټولګه ده هغه هم چمتو ده چاپ ته خپل کار غواړي چې هغه هم جوړ کړو او چاپ کړو.
ښه ظاهر صاحب خبریالۍ ته چې کله راغلی دا کوم وخت و او په کومې کومې برخې کې دی د خبریالۍ کار وکړه؟
زه 2006 کې ما لومړی دنده شروع کړه شرق په نوم یو سیمه ایز ټلویزیون د هغې سره عمل ته ورغلم هغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوی سړی ناشنای زه ورغلم مول ته چې زه یو تفریحي خبرونه چلوم په رادیو کې ما چې کله د ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړل بیا ما ته ویل چې یو مشر هلته و ما ته ویل چې یاره دا تفریحي ما سره چې کله انټرویو کړو دا تفریحي خبرونه ته مه چلوه رضا تا کې یو بل څه دې طرف ته راشه مو زه څه وکړم که نه ما دلچسپي ډېره زیاته نه وه داسې داسې سیاسي خبرونو سره یا داسې نورو خبرونو بیا ما ته ویل چې راځه ته اول د ټولنیزو خبرونو ښوونیزونه شروع وکړه بیا ما غو چې ما غلطه د غړیدل ګلانو په نوم یو خبرونه شروع کړله تعلیمي برخې نه ورسره مې ټولنیزې خبرونه مخته وړلې هغې نه وروسته بیا په نیوز کې ما ډېر زیات کار وکړ ریپورټر وم بیا د نیوز مرستیال وم هغې نه چې لاړلم یو بلې رسنۍ ته بیا تحقیق ریپورټر پاتې شوم تحقیق برخې ما ډېر زیات کار کړی نو ریپورټ د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنیو پاتې شوم یعنی په دې برخې ما ډېر کار کړی.
ښه زموږ اورېدونکي به موس په تمه وي چې ستاسې نه ستاسې یو شعر واوري ځکه چې موږ خو ستاسې په شاعرۍ وغږېدو نو اوس باید زموږ اورېدونکي ستا له خولې ستا شعر واوري.
د شعرونو خو استاد اوسني ملګري ډېر ښه شعر لیکي او زه نه پوهېږم چې زه خو به شعر به ووایم ضرور خو خدای وکړه چې د خوښ شي د اورېدونکو. یو شعر چې اوس ما نه ویلیکلی دی هغه داسې د استاد سي درده یاري که داسې وه ما بیخي نه کوله درد یاری کدا سیوا ما بیخینه کول
او استاد دلداری کدا سیوا ما بیخینه کول
بیخینه کول
او د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم جوړ زندگی کدا سیوا ما بیخینه کول او زما په ملک په همدی نوم قتل عام شروع ده
زما په ملک کې
په همدې نوم قتل عام شروع دی مسلمانۍ کدا سیوا ما بیخینه کوله او غلا کوي چور کوي پردي مالونه نرغونتي خوري غلا کوي چور کوي پردي مالونه نرغونتي خوري ایمانداری کدا سیوا
ما بیخینه کوله
او چې د خان هر ناروا ته داړي چنګنيسي
چې د خان هر ناروا ته داړي چنګنيسي
دا مزدوري کدا سیوا
ما بیخینه کوله
نو دا یو غزل چې مالک له څو بیت نورم دی دا نوی دی وشه ته د میخانه لیونه زده شوند سرو
ته د میخانه لیونه زده
شوند سرو تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگلو تا کړه قتل عام شروع او ما د منی کار
تا کړه قتل عام شروع
او ما د منی کار تا کړه شور د ساند او ما جوړ کده نغمو او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک
څوک د زنی
څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک زده ورې بلمه په کرخو درنجو او خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر تور د لیونتوب منه موشرنګ د زولانو
ډیر مننه ژوند اوس زر سره ډیر وخت کیسې زده بیا ساده ژبه لري چې هر څوک پر پویش ځینې وخت داسې کیسې هم وي چې ژبه تر ډیره استعاروي وي ښایي پر پوهېدوی فکر ته اړتیا پیدا شي خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل له بیسا سره خبرې لنډې کیسه راوروي
نو دلته له څو کالو راهیسې ولاړې لکه مې چې خلق شویم زړه به دې تنګ وي ښایي موږ له دوو حالاتو نه بهر نه اوسو که دواړه و ازمایو په دواړه به ښه پوه شو زه له کلونه راهیسې همدلته ولاړ یم همدلته خلق شویم دوړې رانه څنډل شوي دي یوازې دومره مزل مې کړی چې له دویم پوړ نه لومړی پوړ ته یوازې د همدې نندارتون لپاره راښکته کړی شوی یم بله نړۍ مې نه ده لیدلې د دې خلکو راشه درشه در سره څنګه ده کله کله خو له ځانه سره ووایم چې دوی بې ځایه ماته بې روحه شی وهي دوی د روح په معنا نه پوهیږي زه خو د دوی روح د دې کنګل په څیر بولم دلته زما لیدو ته خلک راشي سر تر پایه راته وګوري بیا رانه تیر شي یو نیم یې زما پر پوښتې ګوتې راتیرې کړې او زه وانګیرم چې دا زما د وجود یوه برخه ده زما د ورکې شبې او له ما د جلا شبې پوښتې سړی سر وسانډه لاسونه یې د کورتۍ په جیبونو کې دننه کړل تر موږ لوړې اوږې دې زموږ له اوږو پلنې دي لاسونه دې لوی او زموږ تر لاسونه پنډ دي هو له تاسې لوړ او غټ یم ښایي هم لوی به یم خو په یوه خبره پوهیږم هغه دا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی ما دا پړاوونه نه دي وهلي نه خو مې د ماشوم په څیر له نامه غوټۍ پرې شوې او نه مې هم د وزو په څیر پیروان لرلی دی زه له اوله هم دومره لوی حس شوی یم خو ته د بشر خلقت یې زموږ په لاس جوړ شوی یې ته ریښتینی نه یې موږ ریښتینی موجودات یو ښایي ته هم په ډاډ دا خبره نه شي کولی ښایي ته هم سیوری اوسې پر دیوال یو خوځنده سیوری موږ ښایي دواړه سوري اوسو ښایي په سیوري کې ورځې او شپې به هم تیروو څوک څه خبر سړی شاوخوا وکتل خلک یې له نظره تیر کړل د کورتۍ له جیبونو یې لاسونه وویستل پر زنګانه یې کیښودل او له کرسۍ اوچت شو څو ګامه مخکې لاړ چې ناڅاپه یې په اوږه لاس کیښودل شو سړی شاته مخ واړاوه ساده تاته مې پام و خو ته په خبرو سر وې خلک هسې وایي چې ډبرې له چا سره نه غږیږي دا دی ته یې ښه بیلګه یې تا خو سمې اوږدې خبرې ورسره وکړلې د سات شونډې ویړې شوې خپل ملګري ته ورغاړې واته څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیزه کرسۍ کې ناستل سات خپل ملګري ته مخ ورواړاوه او ویې ویل را سامي دې اوس څنګه ده اوس خو به دې پنسل کښول هم هېر شوی وي له استاده به دې په څه زاریو د کامیابۍ نمرې اخیستې په همدې سره دواړو وخندل او ملګری د مخې له جیبه قلم راوکی، په ګوتو کې تاو کړ او یې ویل: رسم نه مې ورسره جوړه، رسم موږ ته څه نشي راکولی، ژوند ستړی دی، پر اسامۍ باید ځای نشي. د ساعت ملګري سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یوه سړي ولګېدې. د لاسونو په اشارې یو بل ځان ته وغوښتل. دی له کرسۍ پاڅېد او مخخه یې وکړه. نندارتون له خلکو ډک و. برا په چت کې اوږد کتار ګروپونه روښان و. ساعت غوښتل بیرته خپله کیسه پیل کړي، خو مخکې تر دې یې باید یو ګیلاس چای رااخیستی وی. څو ګامه مخکې د نندارتون په کیڼه څنډه کې په یوه اوږده میز پیاله ایښې وه. تر شا یې یو سړی ولاړ و. ساعت ته یې وویل: تور که شین چای. شین. ساعت پیاله اوچته کړه، له پیالې تاوونه پورته شول. چای والا ته یې بیرته ور وګرځېد، له پتنوس نه یې یوه کلچه اوچته کړه، یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ و. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیړۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه. لګچ نه جوړ دی. سعد مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ: نه، زموږ اړتیاوې محدودې دي، کلک وزیر وبایم، ځان هیڅ څیز ته اړ نه بولم. سعد له کلچې خراب پورته کړ او یو غړپ چای یې ورپسې ګوټ کړ. له اړتیاوو پرته ژوند نه شي، ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سعد په سوچونو کې ډوب شو او وریاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه. اوږده لوړه تنه، ښایسته نرۍ پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سعد وویل: هو، له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس موړ سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سعد ژبه تلولی شوه. شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شاور وګرځوله، ګړندي ګامونه یې اوچت کړل، شا ته یې وکتل. مجسمه یې له سترګو پناه شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ور لنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو، دا انځور وینې؟ هو، د غومبرو هډوکي یې راوتلې دي. هره پوښته یې جلا جلا شمیرل کیږي. اندازه لګولی شي چې یو پوغخه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې ښکل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوارځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تش لاس راستون شو. له پیالې یې لا هم تاو خود ټیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایڅه یې په چای لمده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې. په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایڅه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل: همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په ساعت کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل: زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده. یوازې یو توپیر شته، زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. سعد مجسمې ته شا ور واړوله او څو ګامه لرې لاړ. ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سعد کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سعد د مجسمې مخې ته ودرېد. د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سعد چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو. په ډېر ظرافت جوړه شوې ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره. دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د ښار مشهوره مجسمه جوړونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بې پیره پاتې شي. سعد څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانوري. سعد د نندارتون د مالک خبرې په دقت واورېدلې. د هنرونو نندارتون یې له سترګو تیر کړ. ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ورپام شوی؟ د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلي وو. ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ: په ونه دنګه ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیس کې لږ نامناسبه ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د ساده او مجسمې ترمنځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځانور لنډ کړ چې سترګې یې پورته کړې. پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د ساعت پر لور و په ټایر لرونکې تخته ایښی وه او کشولی یې. ساعت مجسمې ته وکتل او مجسمې په ساعت کې سترګې ګنډلې وې. ساعت په مخ لاسونه تیر کړل، په دوه کسیزه څوکۍ کې کېناست، خو دا ځل هیڅوک نه و ورسره. دو بوډا خوار او پتن کوچنی سړی نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې. ګڼ کسان یې له مخې تیرېدل، هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي سالم محمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
مولوی سالم محمد. مولوی سالم محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبې شاعر دی، او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتکار ګڼل شوی دی. مولوی سالم محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپلو ماما خیلو کړه زیږېدلی دی، او په کابل کې مړ شوی. مولوی سالم محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولی دي، او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. د تا د پښتو د مضمون د تدریس چارې ورسپارل شوې وې، ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتې وه او مهمه برخه ګڼل کېده، او په څو ټولګیو کې د دغه ژبې زده کړه هم جاری وه. مولوی سالم محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده، او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کومې لیکنې به چې د نشر وړ وي هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې سالم محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف له لارې پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي، نو مرحوم سالم محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته، او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته وراورول. روحی خط.
تیرونی په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستې وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعره ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعرې د څو شاعرانو شعرونه اورو.
ورېښمین خیال.
غر ولاړ دی هسکه غاړه، غر ولاړ دی هسکه غاړه، نری لارې پرې را جوړې، پرې را تاوې کا پیری دی پستو پستو پاپیو. غر ولاړ دی هسکه غاړه، غر ولاړ دی هسکه غاړه، د دیوانو لګامونو کتر غلی واړه کاڼي، غر ولاړ دی هسکه غاړه. جانا به خدا در وطنم آتش جنگ است، جانا به خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغدغه توپ و تفنگ است. گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، گرگان به چراگاه و دنبال شکارند، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
صابر سبای وای ټولی دنیا ته می دیو سړي صفات کړي دې ما په یو سورز کې سمره محبت کړي دې ټولی دنیا ته می دیو سړي صفات کړي دې ما په یو سورز کې سمره محبت کړي دې ست دې خار د پرتنو د بوتانو دشمن ما په دې خار کې د مینو امامت کړي دې زوت دې خار د پرتنو د بوتانو دشمن ما په دې خار کې د مینو امامت کړي دې د دې کوسونه سبري د زما د وسینه دا وسینه دا کنه کې یاران را تار وخت نصيحت کړي دي ما د هر ګوت سره یا د ستر ګوځکل کړي ما د شراب په نشکی امامت کړي دي ما د هر ګوت سره یا د ستر ګوځکل کړي ما د شراب په نشکی امامت کړي دي هغه چې زید خاص په صفت نه مړي دي ما د سری زما په هر ځای کې غیبت کړي دي تو جون نړۍ منم
زه پر نه غواړم دې دنیا کې هر لرم زه انتحار نه کوم ژوند کوم مفتي صاحبہ او ستا گاونډیان للوګي سوال کوي ډوډۍ نه لري ستا گاونډیان للوګي سوال کوي ډوډۍ نه لري تو عمره به دې قبول شي حاجی صاحبہ
وایزیم اختر زپخ کلامینیم زیم اختر زپخ کلامینیم زپخایس د دې دنیا مینیم زل نړی کرکنا پرت ختموم خی پمینا محبت ختموم زیم اختر زپخ کلامینیم زپخایس د دې دنیا مینیم زل نړی کرکنا پرت ختموم خی پمینا محبت ختموم اختر په خیر اغلی مکهم تاته هرغلاست وایو ای اختر په خیر اغلی مکهم تاته هرغلاست وایو مزړه ورځل می جګرو لوړل مزړه ورځل می جګرو لوړل زموږ په کلي کې خوغم جوړ دی کنه زموږ په کلي کې خوغم جوړ دی کنه او اختر زیم اختر زبر ټول کورونو ګرځم زیم اختر زبر ټول کورونو ګرځم هم په کورونو هم په قصرونو ګرځم اختر
دلتا ثواب رخص گناوی برملا خرچیجی اے دلتا ثواب رخص گناوی برملا خرچیجی حقیقت من دلتا درواغ بیا پرشتیا خرچیجی چاچی رشتیا و یل سرونه پخوا پرسیبی چاچی رشتیا و یل سرونه پخوا پرسیبی پنی رنگونو جام د زهر په دوا خرچیجی گاونڈی وګو راتو می جوړ کر هر څه لري مونتاج دسته د کپن ټوکر پر ما خرڅیږي
غزل داسې دی چې یو ستړیم د خار له شور زنو بیابان تا سلاره ګورم چې تللی اسمان ته شاید رسیدلې ما زو د جنون حتی ځان په خلکو ګرانی زه سزا ورکوم ځان ته خدای نور دورو من دوخ کلی ده نشم وکړی او رحم نظر ګران افغانستان ته او پرک د فریدیار او د هغې تر منځه دا دی پرک د فریدیار او د هغې تر منځه دا دی دا راته خیرې کړي زه دعا کوم جانان ته ازل به داسې دی وایي چې ما د دې خار د هر وګړي اندازه واخیسته ما د دې خار د هر وګړي اندازه واخیسته لړۍ له درده مې د غر سر کې به مو واخیسته او ما سره جیب کې شل روپۍ دی ما پرې داسې وکړ ما سره جیب کې شل روپۍ دی ما پرې داسې وکړ په لس روپۍ قلم په لس مې کتابچه واخیسته او ما نه نفرت او ما نه کرکه د بلا ډېره ما مانه نفرت و مانه کرکه دی ولا دیر و آیا دا کم حلو چی تازه مانه ما آخستا او زفر دیار دمرا ناحل اوم چی حد یدا دی زفر دیار دمرا ناحل اوم چی حد یدا دی ما پا جوندون بانی خپل کبر للو خواست
جگڑه وکڑا جگڑه مار خلق پا تختیدل جګړه وکړه جګړه مار خلک وتښتیدل له دغه کلي او دې ښاره خلک وتښتیدل هغوی بیا دلته د یو کور چیغې وانه ورېدلې د شهید ځوان د یوه خور چیغې وانه ورېدلې د برو میندو د خیراو نه دوی څه خبر دي د کویندو خویندو د ژړاو نه دوی څه خبر دي چې دا جګړه به بیا د چا کور ته ناخوالي راوړي زوی به د چا وژنې او چا ته تاوتریخوالي راوړي هغوی چې جنګ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي هغوی چې جنگ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي د سوي آه سلګۍ او درد له زوره څه خبر دي زموږ په وینو تجارت دی دوی خوبونه وهي ډیر خلک شته چې زموږ له جنګه کبابونه وهي